مچوریم ستاسو کوربه السلام علیکم. د طالبان حکومت وای د بدخشان په واخان کې لچین سره د وسلې دوه لپاره د یو سړک ته جوړولو چارې پیل کړې دي. دا خبره د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پرون په کندهار کې وی غونډه ته وکړه.
دا چې یو لار جوړیږي چې موږ به ارڅه ان شاء الله پاغه لار باندې د چین سره به مرابطامات د تجارتي اموالو که موږ درلوده کوم دا وقفه سره رواریدوله دا به ان شاء الله ژر تر ژره تاسو ته موږ زیری ده.
افغانستان د واخان په لوړو سیمو کې له چین سره شاوخوا 90 کیلومتره ګډه پوله لري. طالبانو د سړک د جوړولو په باب مفصل جزئیات نه دي ورکړي، خو تیر سپتمبر هم په چین کې د طالبانو چارسنبالې سفیر محی الدین سادات ویلي وو چې له چینی چارواکو سره د واخان دهلیز له لارې د تګ راتګ د پیلولو په باب مفصلې خبرې کړې دي. د ملګرو ملتو پراختیایي اداره یا یو این ډی پی وایي په هرات کې له خونړۍ زلزلې ژوندي پاتې شوي کسان اوس ویره لري چې ښایي سږني ژمي کې له لوږې او سړې هوا مړه شي. یو این ډی پی په خپله ایکس پاڼه کې د هرات د زلزلې د قربانیانو په اړه یو راپور خپور کړی دی. د ادارې د دغې زلزلې د زیانمنو سره د مرستو لپاره د 25 میلیونه ډالرو بودیجې غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې زیاته کړه چې د دې پیسو ډېره برخه به د سرپناه په جوړولو ولګول شي چې د زلزله ځپلو لپاره له اړینو لومړیتوبونو څخه دی. هرات ولایت د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د څو سختو زلزلو شاهد وو چې د ملګرو ملتو د پراختیایي ادارې د ورکړل شویو شمیرو له مخې له 1400 ډېر کسان پکې مړه شول او 1200 نور ټپیان شول. دغه اداره وایي چې په دغو زلزلو کې شاوخوا 8000 کورونه په بشپړه توګه ویجاړ او څه باندې 1200 نور هم یوه برخه تخریب شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د متحد عربي اماراتو له ټیم څخه د شلو وریزو لوبلړۍ وګټله. افغانستان او متحد عربي اماراتو په شارجه کې درې شلو وریزو لوبې وکړې چې وروستۍ به یې تېره شپه د افغانستان په ګټه پای ته ورسېده. په پرونۍ لوبه کې د متحد عربي اماراتو ټیم 128 منډې هدف وټاکه. افغان لوبډلې په 19 ورو کې د هدف پوره کړ. د کرکټ بورډ بیان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل
دغه په نوي کال کې د افغانستان لپاره د شلوریز فارمټ لوب لړۍ بریا وه او په دې تمه چې د دې پسې لړۍ مونږه هندوستان سره لرو په هغه کې هم افغان لوبډله وځلیږي، همدارنګه پسې سریلانکا سره هم سیالۍ لرو او په همدغه کال کې به شلوریز نړیوال جام هم ترسره کیږي.
افغانستان بل دې وروسته هند ته ځي چې هلته د جنوري په 11 د دریو شلوریزو سیریز پیل کړي. د لبنان د پلازمینې بیروت په سویل کې په یوه ډرون برید سره د حماس د سیاسي دفتر مرستیال صالح العاروري وژل شوی دی. حماس ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي. د لبنان رسمي خبري اژانس ویلي چې د اسرایلو بې پیلوټه الوتکې په المشفیه سیمه کې د حماس یو دفتر په نښه کړ چې له امله یې شپږ کسان وژل شول او 12 نور ژوبل شول. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د پیښې تفصیل درکوو. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې په تیرو شاوخوا 9 میاشتو کې افغانستان ته له پاکستان او ایران نږدې 1 میلیون افغانان ستانه شوي.
د سخت یخنی سره مخامخ یو کور کې مو
کار نشته. زمای هم د ژوند ډیر سخت دیږي.
کندهار ته په یو شمېر ستنو شویو کډوالو کې داسې کسان هم شته چې د ماشومان پر تعلیم ټینګار کوي او کوچنیانو ته ټولګي جوړ کړي.
چې یو کتاب ورته پیدا شي، یو قرآن شریف، یو بل شی ورته پیدا شي، وروره شیدې د کوچنیان دا یو مکتب وایي. وروره
په نورستان کې مولا بیوزله ښځو سره لمرستو خبرو
بتخذ دا دوه دوه بزی ور کړی دي. د بیواز له خذو ته د اچار او مربا جوړولو څه وسایل هم ور کړی دي.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو په لبنان کې د حماس ډلې د یو مشر له وشل کېدو خبرو او که تر پایه را سره وي یو شمېر نور مطالب هم د ازادي راډیو له روانې خپرونې تر وبچو واورو. در دې شیبه
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
افغانستان ته په تیرو 9 میاشتو کې له پاکستان او ایران څخه نږدې 1 میلیون افغان کډوال ستانه شوي دي. پاکستان په تیرو 3 میاشتو کې له قانوني اسنادو پرته تر 4650 زره ډیر افغان کډوال په زور له خپلې خاورې ایستلي دي. لبلی خوا ایران په تیرو نهو میاشتو کې تر 1500 زره ډیر افغان کډوال لخپل خاوري استلی او لپولې اړولې دي. له دغو دوه هیوادونو څخه راستنه شوي کډوال لخپل ناوړه وضعیت څخه شکایت کوي. صفی الله سنکزی او نور جزئیات.
د ژمی پر رسیدو سره له پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ هم زور اخیسته. د راپورونو له مخې له دغو دوو ګاونډیو هیوادونو سلګونه زره کسان په زور افغانستان ته ستانه کړی شوي. د بلو ټروت په نوم څیړنیز سازمان چې عمدتاً د پاکستان او سیمې مسایل څیړي، پرون د جنوري په دوهمه په اکسپانه کې لیکلي، د 2023 کال د نومبر له لومړۍ د 2024 کال د جنوري تر لومړۍ پورې 4,650 زره څخه زیات افغان کډوال چې د دې بنسټ په خبره له قانوني اسنادو پرته په پاکستان کې میشتو افغانستان ته استول شوي. بل خوا د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې IOM په یو راپور کې ویلي، د سپتمبر له 15 د ډسمبر تر 23 پورې شاوخوا 3,040 زره افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي. په دې جمله کې 3,011 زره د تورخم له لارې او پاتې نورې د سپین بولدک لاری د افغانستان خاورې ته ننوتی. د تیر 2023 کال د نومبر له لومړۍ وروسته د پاکستان موقت حکومت د کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ او ویلي چې 1,100,000 افغان کډوال چې اسناد نه لري له خپلې خاورې باسي. په زور ایستل شو کسانو کې هغه خلک هم شامل دي چې د 2023 کال په اګست کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته پاکستان ته تښتېدلي وو او ځینې د امریکا په ګډون په درېیمو هیوادونو کې د منل کېدو انتظار ایست. په تیرو درې میاشتو کې لسګونه زره بیا اسناد کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته راستنه کړی شوي، هغه هم د ساړه ژمي په مهال. د خوړو نړیوال پروګرام په خپل ایکس پاڼه ویلي، له پاکستانه د افغان کورنیو په زور د ایستلو لړۍ لام روانه ده. دغه سازمان زیاته کړي، دغه مهاجر په تش لاس رستنی یو د تګ ځای هم نه لري. یو له دغو افغان کډوالو څخه محمد الله دی چې په تېر ډسمبر کې له پاکستان څخه افغانستان ته په زور ایستل شوی.
د سخت یخنۍ سره مخامخ یو، کور کې مو د سوځېدلو لپاره نه لرګي شته نه ګیس څخه استفاده کولی شو، ولې چې بیکاری له وجې څه نه لرو، پیسې نه لرو. نو لرګي په هغه رقم باندې قیمت دی او ګیس هم په هغه رقم باندې قیمت دی، او په دې برخه کې
پاکستان د افغانستان یوازینی ګاونډی هیواد نه دی چې افغان کډوال باسي. ایران هم په دې وروستیو کې د افغان کډوالو اخراج ته زور ورکړی. د تهران ټایمز په ګډون ایرانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې په تیرو نهو میاشتو کې له 1,500,000 زیات افغان کډوال افغانستان ته استول شوي. په دې راپور کې د ایران د رضوی خراسان ولایت د سرحدي ځواکونو قمندان سردار مجید شجاع ویلي، دغه کډوال له ټول هیواد څخه راټول شوي او د خراسان رضوی ولایت د دوغارون له پولې افغانستان ته استول شوي. یو شمېر کډوال چې له ایران څخه افغانستان ته په زور رالیږل شوي وایي په ناوړه وضعیت کې دي. له دې ډلې حسیب الله الکوزی ازادي راډیو ته وویل،
دلته چې اوس خپل هیواد ته راغلی یم، دلته کار نشته، زمای هم د ژوند ډیر سخت تیریږي، نو ټول هیوادوال د بیکاري له وجې نورو هیوادو ته تښتي او نور هیوادو کې هم ناسم چلن سره کیږي.
تهران ټایمز لیکلی، ایران اوس مهال د 800,000 داسې افغان کډوالو کوربه دی چې قانوني اسناد لري، خو تقریبا دوه چنده هم دومره نور، یعنی 1,500,000 افغان کډوال له اسنادو پرته په ناقانونه توګه هلته میشت دي.
په راپور کې مو واورېدل چې له ایران او پاکستانه د تیرو نهو میاشتو په ترڅ کې شاوخوا 1,000,000 افغان کډوال افغانستان ته په زور ایستل شوي دي. کندهار ته له پاکستانه تازه راستنه شوي کډوال د ژمي سړې څپې ته اندېښمن دي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندویه موسسو څخه د سرپناه او نورو مرستو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار ښار په ختیځه څنډه کې له پاکستانه د تازه راستنه شوو کډوالو د ماشومان د خپلو خیمو تر څنګ راټول شوي او تر شنه اسمان لاندې سبقونه وایي. د بخ محمد په نوم د دوی ښوونکی چې خپل هم د کډوالو له جملې دی وای، د ماشومانو د زده کړو لپاره باید یو ځانګړی سیمف ورته جوړ شي.
وره دا چني ماشومان دا ایسته چې موږ راو واښتو موږ دلته ځای وکړ نه درلو دی وروره، بیا موږ دلته دا دلته یو ځای ور برابر کړي. نو وس دا غواړم مشوره دی ته یو ځای ور معلوم سی وروره، چې یو کتاب ورته پیدا سی، یو قران شریف، یو بل شی ورته پیدا سی وروره، چې دا چنيان دا یو مکتب وای وروره. دروغ پرې چې موږ سره ځای پر ځای کیږو، بیا خدای مهربان دی وس وروره یو خیمه ورته پیدا سی، یو شی ورته پیدا سی پر وی درو، چې دی وروره په دغه ششتا ګرم یې بس دی بس بکان وای.
په دې ځای کې د پاکستان څخه راشل سی سلګونه کډوالی کورنۍ په خیمو کې ژوند کوي. د سفر محمد او اختر محمد په نومونو دوه راستنه سوي کډوال وای، د دوی لاره تک څخه دوه میاشتې تیریږي، خو لا هم ورته د سرپناه ستونزه نه ده هواره سوي او په خیمو کې ژوند سخت او ژمی نه تیریږي.
کوم خنوراله ولادت موګان موږ خپل اخیستې دي، لمر لیر تر معلومې ژوندونه نه ریده، نو به یخ څنګه نه سرچا کوم کومک په وسه پراده، د خدای د رضا د پاره له داخل کو سر د کومک وسی
بس نو نو یو دوه درې میاشتې زما لیس دا تیر سی بیا الله مې ربانه ده
ولا وروره په تکلیف یو یخت په دغه ټاټو کې گزارن کې ژشین نه لرو نه په دغه وا یختم ورخه تا دی نه بوتي لرو نه شی لرو د سوزلو د شی سره ډیر په تکلیف یو او به مې تکلیف دی نو په مصیبت کې ور سره او کښنیا نو مریضانی وروره زکام دی طبي نو گزارن کې ډیر سخت ده
د عبدالواحد او خان محمد په نمونه دوه نور استنسیبي کډوال وایي که د سرپنا غمی ونه خوړل سي نو د کورنۍ او ماشومانو لپاره به روان ژمی سخت وي دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې د نورو لومړنیو مرستو ترڅنګ دي د اوسېدو ځای ورته برابر کړي او سوانتو کې دي ورکړي
یخ خدا باید سمر سره یو شي کومک وزله د اسرای بندوبست راته وسیله د مینې د شي د کرایې وس موږ نه لرو په دغه خیمو کې ژوند کوو وروره کوچنیانو یخ ته دي وروره شین یخ ته ژمی را روان د واورې کېږي بارانونه کېږي باید سمر سره حکومت هیڅ کومک وکړي له د اسرای غم راته وخوري له د شي غم راته وخوري
سوزنګو نه ولاکه شی لرو ټاټونی د دوه نه نری دي سي ولاکه مر هغې خوا تر کاریږي نو په دې ښه به یخ نه یي کوچنیان دي ماشومان را سره دي چې یو دی دغه راته وسي چې د ځمکې ودي یو دغه دا ورور چې دا سرپنا مې ورور له دغه خلاص شو
که څه هم هیواد ته د تازه راستنسو کډوالو لپاره د طالبانو حکومت او د بهرنیو موسساتو لخوا یو شمېر اسانتیاوې برابرې سوي خو د سرپنا او کاري فرصتونو نشتوالی لا هم د دغه کډوالو کورنیو جدي ستونزې دي
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده
د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي دا مهال شاوخوا شپږ سره افغانان د پاکستان په زندانونو کې بندیان دي چې د خوشي کولو لپاره یې هڅې روانې دي د دغه وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد ویلي دي چې د روان کال له پیله تر اوسه څه باندې شپږ سوه افغانان د پاکستان له زندانونو خوشي شوي دي په ورته وخت کې د پاکستان له زندانونو یو شمېر خوشي شوي افغانان له زندانیانو سره د دغه هیواد د پولیسو له ناوړه چلنده شکایت کوي تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې اوس هم شاوخوا شپږ زره افغانان د پاکستان په زندانونو کې بندیان دي د دغه وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد تلو نیوز ته ویلي چې تر اوسه د دوی په مرسته له شپږ سوه ډېر افغان بندیان د پاکستان له زندانونو آزاد شوي دي خو یو شمیر هغه افغانان چې په وروستیو کې د پاکستان له زندانونو خوشي شوي ادعا کوي چې په پاکستان کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په ولکه کې دی د افغان بندیانو په خوشي کولو کې هیڅ رول نه لري او اکثره یې د پیسو او ضمانتونو په بدل کې خوشی کیږي د کراچۍ له زندان څخه د خوشی شوی یو افغانانو لړلې و چې نه غوښتل نو می واخیستل شي ازادي رادیو ته یو ویل
دوی له سفارت څخه راغلي وو ژمنه یو کړ چې آزاد مکو ولا بده مرغه هیڅ څوک هم آزاد نه کړ څلور میاشتې اولس ورځې په زندان کې د ناروغۍ اسناد مو درلودل خو نه منل کېدل اخر مې په ډېرې سختۍ په ضمانت ځان را خلاص کړ ډېر افغانان شته چې وکیل نه لري او له ډېرو ستونزو سره مخ دي زندان کې د ناروغانو په ګډون ډېر افغانان شته چې په بد حالت کې
تر دې مخکې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان بندیانو یوې مدافع وکیلې منیزې کاکړ هم ادعا کړې وه چې افغان کډوال د پاکستاني پولیسو لپاره د عاید په سرچینو بدل شوي په پاکستان کې یوې افغان میرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي او د دغه هیواد د پېښور په زندان کې له خپلې کورنۍ سره درې شپې تېرې کړې ازادي راډیو ته یې وویل
هلته زنداني کړو یو درې شپې خولو نو د درې شپو کې موږ د دوه ټیمه سم ډوډۍ مو نه راکړې بل کوم زنانه چې پولیس یې هغوی فضل مو زیاته کوو ښځو سره ماشومانو سره نو بیا هلته موږ باندې ډېر سخت تېر کړ بس ډېر ګډوډ حالات هم تېر کړل کالته هیچا سره سم سلوک نه کېده
د پاکستان د پنجاب ایالت په چکوال ولسوالۍ کې د افغان کډوالو استازی اسدالله نیازی وایي په دې وروستیو کې پاکستاني پولیسو لا اتیا زیات افغانان نیولي او زنداني کړي دي او د هغوی هیڅ ډول ضمانت یې نه دی منلی
مجبوری پاس باندھے
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان زندانیانو مدافع وکیل منیزی کاکړ په ځلونو په دغه هیواد کې د پولیسو لخوا له افغان بندیانو سره د نامناسب چلند او حتی د افغان ماشومانو په بندي کولو اندېښنه ښودلې او له ازادي راډیو سره یې په خبرو کې دا ستونزې تایید کړې دي. د پاکستان د موقت حکومت له اعلان وروسته چې ویلي وو له دې هیواد څخه به څه باندې 1.1 میلیونه بې اسناده افغان کډوالو باسي، ورسره په پاکستان کې د افغانانو د نیولو او زنداني کولو لړۍ هم چټکه شوې. د کډوالو د ایستلو بهیر چې د 2023 کال په وروستیو میاشتو کې پیل شو، د راپورونو پر بنسټ تر اوسه نږدې 500,000 افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته رالیږل شوي دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د لوبلن د پلازمینې بیروت په سویل کې د ډرون بریج په ترڅ کې د حماس سیاسي دفتر مرستیال صالح العاروري وشل شوی دی. د لوبلن د موقت ادارې سریاسم نجیب میقاتی د حمله خندلې او دای د اسرائیل نوی جنایت بللی دی. صفی الله سنکزی او نور جزئیات.
د لبنان رسمي خبري آژانس د سې شمې په ورځ راپور ورکړ چې د پلازمینې بیروت په جنوبي څنډه کې د حماس د سختدریځ ډلې پر دفتر د اسرائیلو د بې پیلوټ الوتکې برید شوی. د خبري آژانس په راپور کې ویلي د اسرائیلو بې پیلوټ الوتکې په المشرفیه سیمه کې د حماس یو دفتر په نښه کړ چې له امله یې شپږ کسان ووژل شول او 11 نور ژوبل شول. حماس افراطي ډله د اروپایي ټولنې او امریکا د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامله ده. تر بریدونو وروسته په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې یوه ودانۍ زیانمنه شوې او مخ ته د پولیسو او خلکو شور مشهور. د بیروت وو اوسیدونکو عباس خانام او هادی العلی له اسوسییټډ پریس اژانس سره د دې حملې په اړه د خپلو سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ. موږ واورېدل دا یو پوځي جټ نه و، بلکې یو ډرون و. ټیټ غاګي درلود، یو ډرون و چې دوه میزایل یې خوشې کړل. بیا وروسته چاودنه وشوه. د لبنان رسنیو د راپورونو له مخې پوهېدل شو کې یو هم صالح العاروري دی، د حماس د سیاسي دفتر مرستیال. له دې برید څو شېبې وروسته حماس تایید کړ چې العاروري د ازادین قسام لیوا له دوو لوړ رتبه قمندانانو سره یو ځای وژل شوی. دغې ډلې ویلي په بیروت کې د حماس د سیاسي دفتر د مرستیال وژل کېدل به مقاومت پای ته ونه رسوي. د اسرائیلو 14 نمبر ټلویزیون راپور ورکړی تمه وه العاروري سبا د حزب الله ډلې له عمومي منشي حسن نصرالله سره وګوري. راپورونه ښیي چې العاروري د حماس یو له مهمو پوځي او سیاسي شخصیتونو څخه و چې د حماس د پوځي څانګې ازادین قسام کنډکونو په رول کې ستر رول درلود. د لبنان د پلازمینې په کومه سیمه کې چې تیر ورځ ناوخته برید شوی، د لبنان د حزب الله ډلې مرکز دی چې د ایران د اسلامي جمهوریت لخوا ملاتړ کیږي. د لبنان موقت صدر اعظم نجیب میقاتی د غبرید غندلې او دای د دب خبره د اسرائیلو نوای جنایت یاد کړي. هغه زیاته کړي چې اسرائیل غواړي لبنان لا کړ کې چن کړي. د اسرائیلو د صدر اعظم سلاکار مارک ریګوف بیا ام اس ان بی سی تلویزیون ته ویلي د هغه هیواد د غبرید مسؤلیت په غاړه نه اخلي، خو هغه زیاته کړي هر چا چې دا کار کړی د حماس د مشرتابه پر ضد دقیق برید کړی. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بیا څه وخت مخکې د العاروري د وژلو ګواښ کړی و. العاروري پر اسرائیلو د حماس د اکتوبر د 1 بریدونو یو له پلانونکو بلل کیږي. حماس سخت دریځ ډلې چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د تراګرو په توګه پیژندل کیږي، د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په برید سره تر 1200 ډیر کسان ووژل او 240 تنه یرغمل کړل. اسرائیل د دغو بریدونو په ځواب په غزې باندې پراخې حملې پیل کړې. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت سه شنبه خبر ورکړ چې د اکتوبر له 1 په غزه کې د اسرائیلو په بریدونو سره څه باندې 2000 کسان ووژل شوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي دا ازادي راډیو د خبرونه په دې برخه کې د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼه راړو چې په خپل تاسو غنوي کې د افغانستان پاړه څخه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته اجمل اند کتنه کوي.
د الویدی زینو چاپی او انلاین رسنیو افغانستان کې د خزو اونجونو پر وضعیت لیکنې خبرې کړې. د فاینانشل ټایمز رسپانه د زدکړو د انټرنیټي شبکو د معلوماتو پر اساس لیکي په زرهاو افغان انجونې او خزې د طالبانو د محدودیتونو سربېره توانېدلې چې په انلاین ډول زدکړو ته ادامه ورکړي. ورسپانه وړاندې د دې شبکو په حواله وایي له افغانستان څخه دې شبکو ته په ډیرو برخو کې لاغې ډلې د انګلیسي ژبې د زده کړې، ساینسي مضامینو او د سوداګرۍ په برخو کې د شمولیت غوښتنې ورغلې دي. وړاندې لولو د 2022 میلادي کال د ډسمبر وروسته لکه چې طالبان نجونې له پانتوني زده کړو وګرځولې، دغه ډول انلاین زده کړو ته غوښتنه زیاته شوې ده. د 2020 میلادي کال په اگست کې واکته د طالبانو لستنیدو سره انجونې او خزی خونځو او پانتونونو ته لتګ منه شوې او د ملګرو ملتونو د ادارو په شمول په ټولو نا دولتي او یو شمېر دولتي ادارو کې لا کار کولو را وګرځول شوې. د فاینانشل ټایمز په ټکو طالبان د افغان خزو او نجونو پر کار او زده کړو محدودیت د خپلو شرعي قوانینو په چوکاټ کې توجیه کوي. ورسپانه وړاندې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د صندوق یا یونیسف هغه رپورټ ته اشاره کوي چې پکې ویل شوی وخت د طالبانو لستنیدو وروسته څه باندې 1 میلیون افغان نجونې له زده کړو بې برخې شوې دي. د ایرو ایشیا ریویو خبرونه هم د طالبانو په دویمه واکمنۍ کې ژوند تر سرلیک لاندې ولیکنه خبره کړې چې پکې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت څېړلې. د خبرونه په وینا طالبانو په 2020 کال کې واکته د بیا ځلي رسیدو راهیسي د افغانانو په ځانګړې توګه ښځو او نجونو لپاره د پشاتک پالیسیو عملي کول پیل کړل. وړاندې راغلی دی چې په 2020 میلادي کال دسمبر میاشت کې د طالبانو حکومت نږدې 100,000 نجونې محصلانې له پوهنتوني زده کړو منع کړي. ایرو ایشیا ریویو زیاتوي په تیرو 2 لسیزو کې افغانستان کې د ښځو د تعلیم په برخه کې شوي پرمختګونه د بشپړه له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي او د افغان ښځو او نجونو په منځ کې نهیلي پراخه شوې ده. خبرونه وایي د ښځو د کار او نجونو د زده کړو په برخه کې د طالبانو پالیسۍ د نړیوالې ټولنې لخوا غندل شوي، له ډیپلوماټیکو فشارونو، بندیزونو او همدارنګه د طالبانو په انزبا تمام شوي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیالې امینی محمد د 2020 کال په جنوري میاشت کې افغانستان ته د خپل سفر پر مهال دا په نړۍ کې یوازینی هیواد و باله چیرې چې نجونې له زده کړو محروم دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړې استازي روزا اوتنبایو و هم د 2020 میلادي کال په مارچ میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل د طالبانو تر واک لاندې افغانستان په نړۍ کې د ښځو او نجونو د حقونو تر ټولو ځپونکی هیواد دی.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي د افغانستان په لویدیځ کې د یوې بیړنۍ پروګرام له لارې یو شمېر ښځو ته د کار زمینه برابره کړې ده. د ادارې د سېشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې په بادغیس کې د نړیوال بانک په ملاتړ ځینو ښځو ته د سیمجالونو د اوبدلو مهارت ورزده کړی او هغوی اوس له دې لارې خپلو کورنیو ته نفقه ګټي. د دې ادارې په وینا دا ښځې سیمجالونه د اوبو یا سیلونو په وړاندې د زیانګالو ځمکو او باغونو په خاطر وبي. د ملګرو ملتونو د ادارې ټینګار کړی چې د بادغیس په څیر لری پرتو سیمو کې بزګري او کرنه د خلکو لپاره مهمه ده او دوی هڅه کوي چې په لا زیات ملاتړ سره د خلکو د وضعیت د خرابېدو مخه ونیسي. بل لور ته په نورستان کې له نږدې 1.5 ښځو سره د کورني اقتصاد پیاوړتیا په خاطر مرسته وشوه. شپیتو ښځو ته 2 اوسه 15 ښځو ته شنې خوني او شپیته ښځو ته د اچار مربا او روب جوړولو وسایل ورکړل شول. د نورستان د دې مرستو په اړه تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست چارواکي وایي په یاد ولایت کې د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا او هغوی له شاقه کارونو ژغورلو لپاره نږدې 1.5 ښځو سره په 3 برخو کې مرسته کړې ده. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤل انجینر محمد حنیف افغان د ترسره کړو مرستو په اړه ازادي راډیو ته وویل
شنې خونې او د وزو توزیع او د سبزیجاتو میوجاتو د پروسس توزیع دا درې وانه یو موسسه ده، یو پروګرام ده، یو برنامه ده. هدف یې د ښځو د کورنۍ اقتصاد پیاوړتیا ده چې شپېته ښځو ته 1,000,000 راته وزیع توزیع شولې او 15 ښځو ته 15 ګرین هاوسونه یا شنې خونې تقریبا شپېته ښځو ته د سبزیجاتو او د میوجاتو د پروسس وسایل چې هغه د او د مربا جوړولو وسایل ته توزیع شو.
د پارون کلیوالي شورا یو تن غړی مولوی محمد موسی راشدی وای کندو غریب او بیوسو ښځو ته د شنوخونو جوړول، وزي ویشل، د اچار او مربا جوړولو وسایل ورکړه خې اقدام دی او دې سره به د یادو کورنیو اقتصادي ستونزې یو څه حل شي.
پته خزو د دوه بزی ورکړې دي، د بیوازلو خزو ته د اچار او مربا جوړولو څه وسایل ورکړې دي. هغه خزې چې دلته بیوا او کونډې وو ډېر نادار او بزو ساتلم دلته آسان دي او بیا بزونه ګټه اغستلم کورنۍ او د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېر کومک کول شي. او دا شنې خونې هم دلته تیر کال کې یو دوا جوړ شوی و هغې کې خلکو بادرنګ همدغه شان نور سبزیانې وخت په وخت خپل کور کې هم او د دکانونو کې هم خرڅول.
په وینا چې په نورستان کې د بیوزلو کورنیو شمیر زیات او د مرستو اندازه کمه ده. په نورستان کې اوس هم کرکیله، لو، لور، ژرندې او نور شاقه کارونه د ښځو پر غاړه دي. په وروستیو کلونو کې په یاد ولایت کې ګڼو نجونو تعلیم او زده کړو ته مخه کړې وه، څو د علم او پوهې په وسیله له دغو سختو کارونو خلاصې شي، خو پر مخ یې له شپږم د لوړو ټولګیو او پوهنتونونو د دروازو بندېدو سره راټوکېدلې هیلې بیرته مړاوې شوې او بیا یې شاقه کارونو ترسره کولو ته ملاوې تړلې دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په ټولنیزو شبکو او اسنادو کې ډیر شمېر افغانان د میلادي او لمریز کلونو د لومړۍ میاشتو لومړۍ ورځ د سیشیتو د ورځې په توګه لیکي. د احصایې او معلوماتو د تذکرو د سیمه ییزو دفترونو کارکوونکي وایي بې شمېره داسې کسان ورځي چې د سیشیدو کره نیټې ورمعلومې نه وي او په اټکلي ډول په اسنادو کې د جنوري او ویاوري میاشتې لومړۍ نیټه د سیشیدو ورځ لیکي چې وروسته په رسمي چارو کې له ستونزو سره مخامخ کیږي. دا چې ولې په افغانستان کې اوس هم د سیشیدو کره نیټه نه لیکل کیږي یا یې په لیکلو کې بې تفاوتي کیږي په دې راپور کې سره اور.
هر کال د جنوري په لومړۍ نیټه په ټولنیزو شبکو کې د زرګونو افغانانو د زیږیدو ورځ وي. د ټولنیزو شبکو د دې کارونکو له ډلې ځینې وایي چې د زیږیدو کره نیټه یې ورمعلومه نه وه، ځکه یې د جنوري اوله ورځ ځان ته د زیږیدو د ورځې په توګه انتخاب کړې. د کابل اوسیدونکی رحمت الله خوستی په دې اړه وایي
کله مو چې د مور پلار نه پوښتنه وکړه نو هغوی نیټه نه وه لیکلې، ورپه یاد نه وه. بیا مې چې د مور نه پوښتنه وکړه وایي بس دا د سپرلي شپې ورځې وې، د خبرنونو وخت و او دا نیټه ما خپل ځان ته وټاکله.
خو ځینې نور بیا وایي د خپلو اکاونټونو د جوړولو په مهال یې دې ته پام نه و کړی چې باید د زیږیدو کره ورځ ولیکي، ځکه یې د کار د اسانه کولو په خاطر د جنوري لومړۍ نیټه انتخاب کړې. د هلمند اوسیدونکی عرفان همدرد په دې اړه وایي
ما چې په خپل اول ورځ باندې خپل آی ډي جوړ کړی یو قضا واقعیت خبره دا وکړه، ما ډېر آګاهانه دغه خپل مغه ته حساب نه دی کړی فیسبوک ته چې ما ټول معلومات صحیح ولیکم. او بل خبره دا ده چې دغه ډېر وسا دی د لیس په سر کې دی، زه خپل چې کله مې دغه آی ډي جوړونه ما ته تر ټولو وسا هم دا وبرېښېدله.
خو دا مسله یوازې تر ټولنیزو شبکو محدوده نه ده. په رسمي اسنادو کې هم ګڼ افغانان د زیږیدو ورځ اټکلي لیکي او کره نیټه ورته معلومه نه وي. د احصایې او معلوماتو ریاست د تذکرو د سیمه ییز دفتر یو کارکوونکی انجینر مدثر په دې اړه وایي
په زر کسانو کې تقریبا دوه درې کسه کې دقیق تاریخ خې په یاد وي کوم تاریخ کې تولد شوی ده، کوم میاشت، کوم ورځ. نور اکثریت بل عموم همغه اوله میاشت اوله تاریخ رسي.
انجینر مدثر وایي ډېر کله داسې هم پېښ شوي چې ځینو کسانو په تذکره یا پاسپورت کې د زیږیدو نیټه یو ډول او په تحصیلي او نورو اسنادو کې بله نیټه لیکلې وي چې بهر ته د تحصیلي سفر په مهال یا هم په نورو رسمي چارو کې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي او د اسنادو بیا اصلاحی هم ډیر وخت نیسي. په افغانستان کې له پخوا راهیسې د زیږیدو ورځې لیکل دود نه دي او که په ځینو رسمي اسنادو کې د عمر یادونه هم شوي نو ورسره لیکل شوي چې د څیرې په اساس اټکل کیږي چې څو کلن دی. دا چې ولې په افغانستان کې دې موضوع ته اهمیت نه ورکول کیږي لیکوال عالمګل سحر په دې اړه وایي
زموږ د نورو بېغوریو ترڅنګ چې د ژوند له بېلابېلو برخو سره یې کوو یوه همدغه د زیږیدو نیټه دا هم ده تاسپانه چې خلک یې نه لیکي. معمولا کله چې پوښتنه هم کوو له میندو پلارونو یا له مشرانو نه هغوی وایي چې بېغوره چې تاسې زیږیدلی وي واوره ورېده نو دغه ډول تقریبی نیټه دې متاسفانه موږ وخت ارزښت نه ورکو او دا ډیره مهمه خبره ده د وخت ارزښت په پام کې وکړي نو هیله ده چې دې موضوع ته هم توجه وکړو.
په نورو هیوادونو کې د ماشوم له پیدا کېدو سره سم هغه ته په روغتون کې یو کارت ورکول کېږي چې د زیږیدو نیټه یې هم پکې لیکل شوې وي او په ټولو اسنادو کې هماغه نیټه لیکل کېږي. خو په افغانستان کې کله یوې خوا اوس هم په ډیرو لرو پرتو سیمو کې د زیږیدو نیټې نه لیکل کېږي، ورسره د ځینو که لیکل شوي هم وي په مختلفو اسنادو کې د لیکلو پر مهال دقت نه کوي یا هم هڅه کوي چې تر اصلي عمر یې کم ولیکي، چې ځینې وخت ممکن دوی په رسمي چارو کې له ګڼو ستونزو سره هم مخ کړي.
وړاندې لنډ خبرونه لرو، خو د سپورت له ډګره د استرالیا او پاکستان ترمن ټیسټ لوبه روانه ده. البته اوس د ډوډۍ وقفه ده، تر دې دمه پاکستان 15 منډې کړې دي، څلور لوبغاړي یې سوسېدلي دي. شپږ بجې او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه.